السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان ځایي قابی مشران جرګه کوي په کورمک امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې درې سرتیری وجلی دي او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربان د خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د خبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې بعد پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې بعد تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبري وشي په لنډی کوتل کې موجود د جرګې یو غړي هم د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ځلې خواوشا سلويخ مشران ټاکل شوی چې د تورخم په لور روان شوی دي تمدا چې همنن با افغان لوري نه هم د قومي مشرانو د جرګې غړي په تورخم دروازه پاکستان لوري ته داخل شو د خیبر قومي مشرانو سره به وویني دا په داسې حال کې دا چې د فروری له 28مې راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کې دوه لوجې تړلې پرته ده د دغه کشالې لوجې په تیر ورځو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه هم شوی او یو بل ته مرجو اړولې ده د دې مسلې د هواري لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجې نه دا ورکړې په منځنۍ کورما کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیری وجل شوی او سلور جو بل دي د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده مشال لیډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط نن اویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خواوشا 15 بجې شوې ده چارواکي وایي په تاک کې ناست نامعلومه وسلوالو په سرتیرو د ټوپک او لانچرو په وسیله حمله کړې بل خو د حمله وروسته پوز او ملیشه ټوله سیمه په خپل ورقه کې اخیسته او هلته یې د لټون عملیات شروع کړی دي ل سیمه یو مقامی تن د خپل لمنه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل د ملیشه په گاډو د حمله ورسته دوی ته ل خپل کورونو د وټلو اجازه نشته تر اوسه د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې ده چې پاتې سرکاري دفتر دې هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي پرون د اورګزو په مشتي میلا سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قابونو مشرانو هم شرکت وک او کلایي تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنونو نورو سرکاري دفترونو د منتقل کولو هرکلی وک د کوزي اورګزو بلک یاسین خان جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې قبایلی ضلع په صوبه کې ورګړېدو نو ورسته اورګزی یوازنې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي دی وای
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ مومندو تر خپل ډی سی لاړ وزیرستان تر خپل لاړ ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برا سیدو په خپل ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې دلو د پرې کوششونه شروع کو خو افسوس خبره دا و چې د اوسه پرند مو ډی سی
بل خو د ځلې انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي نوې دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه دفترونه کوزي او رغزو ته انتقال شوی دي تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزورې حسابيږي 200 وخت ورځي شوې دي رويټرز اجانس د حماس د ویان عبد اللطیف القنوا هغه بیان راخسته چې ویل یې دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې ومنل شي د خبرو د خپلو تیاریو تصدیق کوو نو موري په عین وخت کې غاکړ کړی دی چې لغزې تلانګ سره د مرستو په هدف پیل شوی هسه باید ل غختلی او پیاوړی شي. حماس چې امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله بولی یو پلاوی په قاهره کې ل مصری منځګړو سره چې د قطري هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅه کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره یې د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل په ورځ به خپل یو پلاوی دوه ته ودیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم کشالی هواری لپاره د افغانستان او پاکستان ځای مشرانو جرګه راجوړه کړې ده. تازه حال درکو. د پی ټی ایم غړي تور پورې کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د پوز لخوا د ګولباري لوجې په زنګونو اور پورې شوې. دوی وایي
د پښتې علاقې په ترګې باندې او تارا چکیم د کاړم نه اور غرینا دي، د ماکین غرینا، د شک غرینا، د ځنګاړي غرینا، د کلا په یو غره باندې یور لا کېدلای وو، کلا په خپل غره باندې.
د اورګزو قومي مشران له حکومت غوښتنه کړې چې پاتې سرکاري دفترونه د هم دغه سیمې ته منتقل کړي. مشران وايي په دې لړ کې هر وخت قومي سلام مشورې ته تیار دي.
افر ته مو بیان دا غاور غاور کوو خطر روشه د سنټر تحصیلدار ته نور تحصیلدار ته اپ دا پر باندې کې چې ونو سره کومه چې خبره دي غبر ټول مو.
پاکستان په دغه هیواد کې مشتو افغان سټیزنز کارډ لرونکو کډوالو ته د رواني میاشتې تر پای د رضاکارانه وتلو امر کړي. په خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سوای
دا خوشو جدا پرپسې نو سوچې روجا خدمتي پر راځي لا خو تورخم باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو واستګ ډیر ناممکن دی.
او د شام حکومتي ځواکونو په خواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ پنخټو کې سلګونه کسانو ته مرجوب لا وخته. یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې رازو د دیګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د تورخم د کشالې د خواري لپاره د پاکستان او افغانستان د ځايي قومي مشرانو یو جرګه کیږي. په دې لړ کې په خیبر کې موجود خپل خبريال فرهاد خان سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه جرګې څه تازه صورتحال دی؟ غوي مشران کم ځای تر رسیدلي ملاو شوی کنه؟ څه تازه نوی را سره شریک کړئ.
منور شاه، بالکل دا محل چکم دی په تورخم کې افغان لوري نه چکم دی 15 کسانو باندې مشتمل جرګه چکم دی. د تورخم په دروازه باندې پاکستان لوري ته راوخته او دلته بیا په لنډ کوتل کې چې کوم کسان ناستو د جرګې پاکستان لوري نه د خیبر لوی جرګې څخه او شادويشتنه چې اوس په دې کې شامل دي دا لنډ تورخم ته کوس شوې دي. اس خودواړو خوونه سلويخ کسان ټاکل شوی خو ځنې وجوهات په وجه باندې دواړو خوته د جرګې شمیره پورا سلویخ نه، خو به هر حال یو خوانه 15 تنه راغلی، بلې خوانه 2 تنه ورغلی. دا محل سرکاري چارواکو هم او قومي مشرانو هم مشال ریډیو ته تایید کړي چې د تورخم صفري نقطې نه څخواوشه 1 کیلومتر را په دې خوا پاکستان لوري ته د خوګخیل قوم چې کوم مشترکه مارکیټونه دي د هغې په چت باندې دغه دواړو خواو چې کوم قومي مشران دي، سوداګر دي، سره ناست دي، خبرو اترو پیل کړی. دغه جرګې چې کوم جزئیات دي دا به مخې ته راځي.
سمه ده. لږ ونته که زمونږ اوریدونکو ته دا ووایي چې یاره دغلته کې د تورخم د دروازې څه صورت حال دی اوس نن سبا، یعنی نن ورځ کې که تېره ورځ راته ووایي. او دویمه دا ده چې د دې دپاره چې دا کوم وروسته چارواکو ترمنځ هم خبرې شوي دي یا د خلکو مشکلات دي هغه که لږ ووایي.
اوریدونکو ته خو به دا پته وي چې د فبروري 28 نیټې رئیس دغه تورخم دروازه چې کوم دی پاکستانی ځواکونو هغه محل تړلې وه چې کله هغې غاړې ته افغان لوري ته طالب ځواکونو څه تعمیرات تړل، نوي پوستې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو منع کړل. په دې باندې لانجه رامنځته شوه. بیا دواړو خواو ته یو بل سره ډزې وشوې. په یوازې په فبروري په 14مه نیټه باندې یو وار مذاکرات شوي وو چې هغه بې نتیجې پای ته رسېدلي وو. هغې نه پس هم دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې په یو بل کارول شوي وې او حالات چې کوم ډېر ترنګلي وو. تر اوسه پورې دواړو خواو ته د ګمرک، کسټم، د امیګریشن ټول دفترونه هر څه تړلي پراته دي. امپورټ اکسپورټ، دوه طرفه کاروبار، هر څه بند دي. بل خبره دا وه چې دواړو خواو ته تورخم مکمل خالی کړل شوی، هغې غاړې تم او دې غاړې تم، ځکه چې ډېرو ورځې دغه نښتو دوام وکړ. نو نن ړومبی ځل د یو لوی پرمختګ دا دی چې په لومړي وار که هر څو حکومتونو ترمنځ اړیکې رابطې نشته مکمل کته شوي، خو دوی اوس دغه یوه طریقه وکته چې دواړو خواو قومي مشران، سوداګر او ترانسپورټران یو بل ته تورخم ته ولګل. او غټ پرمختګ هم دا دی چې په 14 د فروری نه پس په لومړي وار نن افغانستان نه دغه د جرګې غړي پاکستان ته راواوړېدل.
سمه ده، الله دې وکړي چې دغه مسله د دغه مشرانو په جرګه باندې حل شي. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره چې د خیبر نه یې نیخ په نیغه د تورخم د دروازې د ورستي حالاتو په اړه تفصیل راکوه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو برا جنوبي وزیرستان ته دغه تل پښتون ژغورنی غورزنګ غړي وای په ورستیو کې د دوی په یو شمیر ځنګلونو اورونه لګیدلې چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان د پوز د توپخانه او مارټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او د دغه وجنه په ځلي انتظامی هم غک کوي چې له پوز سره په دې حواله خبره وکړي او په ځنګلي سیمو د مارټر ګولو لوښتلو یې منع کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې د پوز او یا هم د ځلې انتظامیه د روز معلومولو کې بریالي نه شو. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلات محکمې یو افسر عرفان مسید بیا ویلي دي چې اور اکثره وخت د خلکو د بیغوري لوجې لګي چې د ځنګل په وچو وخو کې بل ماچ سیاسي ګرټ وګورځوي. نو موړي زیاته کړه چې محکمې د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته چمتو ده. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لاګي د فوج د طرفه همشه همشه د پورا ماټر لاګيږي، ګولې لاګيږي. بیا په ژمي سردي موسم شه دغه ونه وچی وي دغه یور و خلی څوره زمخ شه د پښتې علاقې په درګې باندې او د تیار ځ چکیم کونډه هارتای او ور سره چکیم د کاړه منا وره غرینا دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړي غرینا دغه ام کلا په یو غره باندې یور لاګېدلای او کلا په پل غره باندې یور لاګېدلای او یا دغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډورا د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې وویشتلې وغره تا وو د غره وو یور وو خاص مومیزو د حکومت نه د ځلې تنظیم یانه دا مطالبه کوي چې کم اس کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف واګه دغه چې دغه ونه وو دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروي چې د ضلع ځنګلونو کښې کمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چکیم ځنګلی دی په دا باندې بار اورز یور لګیږي کلا تپه نه ولګي کلا د ماټر نه ولګي په داکش ځنې خو ډېر کې ماتي کې مرډي بيجي دی لکه ناشتار سرپ سړې چلغوزای چې آیو بيتي کم اس کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي آ بيتي پکښه وس وي دي زیاشي او دا څه ځوی نه ده پته کما کین وکاسې شاول یا سپین کمار چې کاړه نه سره تنګي بودین ای پدار کوټ کې شه درګې ورته یا ای داغه سروه کای او تیار دې طرف تا یعنی دا زوی نه څه دا محفوظ وي چې هغه د چانا میزو یو غشتل کې له چاته ځاړو کې د یغه خلک د لوسا دا ځنګل سویزي یور خپل کی پر بودی جو.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې په براکشه تماس ونیولې دی. په ځواب کې وروي چې وسا واجه د اور لګیدلې دغه پېښه مخې ته رودريمي
بارای سرویکی په دغه ستره غورلمو او کامه غورلمو د ځخ میاسه د یوزوی د یوز ته یور لګیدلې و الحمدلله ځخ تاسو په مقابله غلای و لا یور مرشوي په مقابله باندې پښه خلک شاو نه دی او تړې دی نو دا تړې د شاو نه کله چې وی پارشلی ډیمیج وی په لاس فولی ډیمیج نه وی چې مطلب ته پروتو وس دنګل په داسې سره اکثری چې کوم نقصان شوی دا ګراس ستر ډیر شوی وی د دې ریزن من دا غوي د شپنه دی چې دریمې دا وس مارچ درد چې کوم زور و شړای د یور ور کې دا ګریزر چې کیند کوټی چې دا درګې په غرینا شنه دا غت یوري لگا ولای و دا شپنه دا ګرځي نو دا دا وشو وڅ دی او دا خپل نوې سیزن په داسې بیا نوې تازه و شو روزي نو خپل کوشش چې کړای وی هغه دا یور کنټرول کی چې کله ته پتا ولګي په دا غا یو یو شهر کول لا کمپین کوي د اویر مې څه دی یا په دې شې وی دا مې کمپین ورکې چې مطلب ته په کوم ځای دا کوکینګ کوي ستایل شپنه دی چې دا کوم ځای زشه چای په خویلې ځو ته ماړی په خویلې دا چې کوم خلک ګرځي ګرات پیا ماچ بالا وین چار لای چې دا ماچ په سیګریټ ته کوي کوشش کی دا دغه مرګ کی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
هلتا د خیبر پختونخوا د کوزه اورګزو غنو قامی مشرانو وی جرګې په حکومت غک کړي چې د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه د هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال کړل شي چې د ضلع اوسیدونکو ته سانتیاوي ترلاسه شي. د جرګې مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړ شوې وی جرګې ته وویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. د قامی او صوبایي اسمبلی غړو هم ورستیو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قانونو خلکو ته ورتګ هلته کې اسان وي. نور تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غک کړي باید د اورګزو پاتې سرکړي دفترونه دې زر تر زر د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکړي دفترونو ته لاسرسي ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي ملي کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغه جرګې هم نیوکې وکړي چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رغزه یوازینی ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پرندې مو ډی سی
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز اورګزو خلک دی په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دی باید یو بل واوري او داسې پریکړه دی وکړي چې د ټولې اورګزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غبطول موور
جرګه کې د منځني او اورګزو ځینی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالي خبره دا ده چې د اورګزو سرکاري دفترونه د اورګزو خوري ته انتقال شوي. دې سره به اورګزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هواري شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اورګزو ټول کمونه د باید خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دی پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشاله یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وې د دې نه خوشدایم نشي. خدای مې ربني وګو خپل دی راتلونکي نسل بل بچ باندې رحم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې یې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلعې دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلعې سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اوونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورګزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو، چې پر ضد یې د بر اورګزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم وروستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قومونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورګزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په دغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سټیزن کډونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر پای د پرزاکارانه توګه له پاکستان وځي، کنه وی نو په زور به ایستل کیږي. پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو له دغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 په نومبر کې پیل کړې وي، خو اوس یې پکې افغان سټیزن کډونو لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې ځینو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې فیصلې په اړه اندېښنې ښولې دي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وای چې هواد کې میشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم تنور بهرملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مرد د هواد څخه وځي. د غیر قانوني بهرملکیانو بیرته سنیدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومبه نیټه نه پیل کړو. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړي چې بیرته سنیدو په پروسه کې به له هیڅ سره ناوړه چلن ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت د قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وای چې ډیر لنډ نیټه ورکړی ده، وای روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارون لري نه د زاینه، باید د ستنېدو نیټه ورته لګاوډه کړی، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. په خبر کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې باب لوي،
دا خوشوجه ده روزه کې خو ورپسې نو سوچ روزه خدمتي تر راځي لا خو ترخمون باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر نه ممکن دي، حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته، زموږ پاتې کېدو کې خوره دوی هیڅ تاوان نشته، ماجر لگیا دے وزان تخبلا روزی گٹھی ہو چن پہ ایکم دار دوڑو ملکوں تعلقات دی نو زور ٹول ماجر توزی ہو ماجر خو نہ طالب دے ہونا تے جمہوریت کا مزہ دی دا خو بخار غدی سرپناہ دو تاغستی زمون خپل تقریبا سالور سالو ایک پیند سالو ایک کال کی دل تپاتشی وی ہو کدس یو میشتی نو میس کے وڈیرا مشکل ہے دا غٹ بھی جتی بھی بخارون کے بنی ول وی پکورون بچاپی نو دا مشکلات بڑیر زیات چھ دکہ پدم نو وکھ سالی ترانسپورت وسیلام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له اتو لکو څخه زیات افغانان هیوا ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو دراتګ لړۍ په 1948 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکه وای چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپل لړمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی اداری دی، د دې راټولول په یو وشته ورځو کې دا څنګه ممکن ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکن نه ده، مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي. نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیات زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی وو د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو څوک چې سټیزن کارت لري هغې ته دا جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی وو تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکړي. او خدای مقدس نه شي دا د 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویان قیصر افریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې باقله دا د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په 6 دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهر د مشکلات شته، چیلنج شته، دلته کې په پاکستان کې جدي مختص نو ورسره ورسره موږ حکومت هم د خواست کوو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړي او دلته میلمستیا ورکړي. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاري وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې پکې څه باندې 1.3 میلیونه سره POR کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډز دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي چې پکې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دي 1 لک او بلوچستان کې سبان 3 لک کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې، سند، سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
خیبر پختونخوا کې د افاتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پیډیمه پرون معلومات جاری کړی دي چې پکې ویل شوی د نن یعنی مارچ 9 تر 14 پورې به د صوبې په زیاتره ځلو کې د بارانونو او پغورونو د واورو سلسله شروع وي. صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے همدار از ویلی دي چې په دغه موده کې د عام خلک د بارانونو پر مهال د تګ را تګ کې د احتیاط نه کار واخلي. د موسم په اړه نور تفصیل زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پی ڈی ایم اے وایي چې راتلونکو 8 ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرز ګرز هم امکان ده. یادی ادارې عام خلکو او بیا سیلانې سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداري جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي، غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. دغه رنګه غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ډی ایم ای اهلکارو یا ضلعي انتظامي نه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ډی ایم ای وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپه کار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې لوجې ګڼ شمېر فصلونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په باز فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرزونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر د زراعت پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له پکار دي چې د مختلف مرزونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشي یا د مرزونو خلاف چې کوم زهر دي هغه په سي مقدار باندې استعمال کړي چې نه زیات وي نه کم وي، چې د هغه مؤثر اثرات چې دي هغه به باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دي هغه کم کړي شي. دغه شان د خوراک اجزا چې دي د هغه هم لږ په ترتیب سره د هغه ورکول چې دي هغه ضروري دي، خاص کر نایتروجني سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغه نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دي هغه کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نو نقصانات چې دی اغاز لري جوړي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشندري تیارا ساتلو امر جاری شوی. د ترڅنګ بدی پیښه کې خلکو ته مرسته ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11 نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومړنۍ خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړی چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې به د تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبرې کیږي. د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع دویش مشران تورخم ته رسیدلي دي. دارا د افغانستان لوري هم قومي مشران پاکستان ته راوختي او له جرګوالو سره ناست دي. د یادونه ده چې د فروری 28 نیټې راځي د تورخم دروازه په صفر نقطه کې د نورو پوسټو تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پراته ده. په منځنۍ کورم کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې یې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجلي او څلور ژوبل شوې دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته د خبرولو په شرط نن اویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خوا او شا 15 بجې شوې ده. تر اوسه د حملې ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې چې پاتې سرکاري دفتر د هم زر تر زرا کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي. پرون د اورګزو په میشتي میله سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قانونو مشرانو هم شرکت وکاو. کلایي تحصیل هیډکوارټر ته یې د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنې نورو سرکاري دفترونو منتقلېدو هرکلی وکاو. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمن په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزور حسابيږي 200 ورځې وشوي. حماس یورپی ټولنې او امریکای تر هغه راډا لګر سولې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرون لنډیز واوري ده او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. په شام کې په دې ورستیو کې د امنیتی ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې سیلونکو وایي چې په شام کې اوسنۍ نښتو ته د ایران، اسرائیل او دایش لپاره د خوخي کار په توګه کتل کیږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وایي.
د شام په خانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوري دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وو او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه وو. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله د مشته ننوتل واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې سیډونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوخي کارده. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې سیډونکو کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقیز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشته ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې 370 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او پنختو کې وشل شوی دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د غی د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شامل دي چې به له عدالتي کاروایي وشل شوی دي. سنا خبری ایجنس د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرایل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرایلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرایل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. سیړونکي کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقعه پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرایل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په اولو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت خوښا 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. په ورستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې او سوداګري تر ډیره اغزمنه کړې ده، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د صفی الله ستانکزي ریپورت اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتی صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارډ ډالر په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر لاوی غړی او اقتصادي کارپوه ادرخ شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2018 را پدې خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر رسمي او غیر رسمي غوښ واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارډ څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه د هغه هیواد نسخه را واردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریز بریښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسي په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خوا د پیسو د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل خرڅونه به کموي او ځینې وزارتونه به هم ختموي او دا راز د ځینو سرکاري ادارو نشکاري بکوي، خو بلې خوا ته یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې ورسره د کابینې د ټولو غړو شمیر درې سل وخت ورسید. ځینې شنون کې اقتصاد بوهان دا د ایم ایف سره کړې ژمنې نه سرغړونه بولي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرص کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یو ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپل شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینه د غړو شمیر د 21 نه 30 وخته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستيال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستيالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت په پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستيال وزیر طلال چودري دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکاريږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي. ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت ته دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډیر ذاتی کړی، ډیر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغشتل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دی، اخو د پروینشل سبجیکټس دی. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. د ما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بل توکي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د ایم ایف خو په ځای پرې دا د قوم سوچ کم دی، هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی او تد ایاشے یو دون غشت پالے او پسد پا بب لے کلی آلے.
د اطلاعات وزیر اتاولا تارر سور زیوڑان دے دغه نیوکو په جواب کی ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نظیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں
اور د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسې سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه
اخلي.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دی، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت خپل خرچې بالکل ناکامی او دا غي یو غټ ایویډنس دا چې تاسو شته چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګان نه ده، د هغه وزارت سره چې کومه خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روان دي کنه، دی خو تنخواګانو ته ناس نه دي، دا هغه او دو سره چې کومه مراد دي او کومه فائدې دي، ناجایز فائدې او چتې اناغه دې ملک ته تکلیف دي، هغه دې عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په خوځه خېله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځای اوسیدونکو د یوې جرګې په ترڅ کې یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل قبل کې د پوز د ولس نه د کنټرولمنت بورډ په نوم مکینه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوزي چارواکي د سیمه مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي، خو د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل قبل کې د پوزي چاونی سره سم کنټرولمنت بورډ جوړیږي چې د پوز د تنظیم لاندې بوي. خبر پاڼه کې ادارا ویل شوې چې د عام ولزمکه به نه سرکاري کیږي او دغه سیمه ته به ترقی ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې ریپورت کې حال راکوي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځای مشرانو وینا کوي چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن 4 لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ، ایکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنت بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زئی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کے کو معدنیات ہومی زنگلات ہوم بھی خود سواد یا ملکنڈ ویژن خواہش دے کھلے وطن دے لہٰذا مندر وطن دا خواہش چلے رازم دشمن شہر مدیر مندرمند وطن نشی واقعی کدا پاکستان فوج من پگے خبر کول کی شہر کے سواد کے اور خطرہ دا رہے خارجی مت نہ روس نہ خطرہ دا چین نہ خطرہ دا من د سوال ټول مشران من د لیکل ورکو چې پاکستان کې اول مش من د مستم په نه چی تبلی نه هندستان تبلی نه یو بل چا ته ورکو تاسو ته دی نه بالکل خاطر جام مو سي دي دې موږ ته هیڅ خطر نه شته او خطر وا من به نه خپل خاور په خپل ساتو ساتو نه کومه څه
د خوځا خیری دوامین نشتل ګون مشر او د صوبایي اسمبلی په خوانه امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګی ته ویل چې د پاکستان آئین ولسته دغه تحفظ ورکړي چې د ولست د کروندې ځمکه به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا پزریز مخوانی هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانی کانټونمنت بورډ دا نه جوړوړي نور هم داسې نه پاشي نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبره ته بالکل نه یوتیا کای وای دارا داسې وای چې زما هر څه کومه ته هیڅ هم نشي کولای. خلک بیدار شوه پاین برازي قانون باندې برازي مونږ سره به منی مونږ به مطمئن کې.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر روستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنت بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
دا خبر ہوتا چکا ستاسو
فوزی افسرانی کساسو سیول افسرانی کسو پلسو طاقتور خلقی اغدت دا کنٹرول نگول دا چاولی پا حق کی اوغا دلتا چاولی زمان ترقی کردی اغم منتا پا میز محمد کینوی منگو سر پل مجلسو کن منگو ارتا داسی ثابت کن چی دا بیخی نا دا پاکستان دا پیدی دی نا دا پاکستان کی چی دا کم کمون روسی نا دا ریل پیدی دی او زمان پا انتہائی تاوان بانی دی
زسوات تاجر خواجہ خیلی مٹا او قبل اسی دن کی د 1300 میاشتو راہ سے تحصیل قبل کے د کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو پر ضد احتجاجنا او جرگی کوي زکه چې ضلعی انتظامی د سوات پدری یونین کونسلو کوزه بانډی بره بانډی او ډیرای کې د کنٹرولمنٹ بورڈ جوڑولو لپاره نخې اخو دی په دا اړه د سوات ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب لخوا د پروری په درشتمه خبر پاڼه کې ویل شوی چې سوات کې کال 2015 کې هغه حکومت د پوزي چاونی جوړولو اجازه ورکړه وو د سره سم د کنٹرولمنٹ بورڈ جوړول اجازه هم ورکړې شوې د پوجي چاونه جوړې دوه رستا اوس د کنٹرولمنٹ بورڈ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمه کې نه سرکاري کیږي په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میڈیا ہم تم آزاد دی تم رد فوج مشر دی تم رد پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت د غریبو او کم دوری یا آمدن کورنیو ته د وړیا شمسي سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړی ده د دې پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه زیاتو خلکو رجستریشن کړی ده د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 15000 کورنیو ته په وړیا او نورو 15000 کورنیو ته په نیم قیمت سولر سیستم ورکول کیږي تفصیل د عظمت ری شاه ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی بجلی ډیر رقم ورکول کیږي او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی په دې پروژه کې د کونډو اندر خزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
کوي هو رہی ہے
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لکو نه زیاتو کورنو رجستریشن کړو د پروژې په لومبه برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي پکی او بلپونه شامل وي د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجستریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلور شپک سوا کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچ او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې دا سولر دا پینل دا منصوبه سٹارټ کړي دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې دا په صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه ګران دي او هر یو شی ګران دی، دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او اوس هم د رواني غړي په پای کې د روزي ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به واوري روزا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به په دې هم خبر شئ چې د تراوی مونږ د جمع سره کول پکار دي او کنه یوازې هم کېدلی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراوی مونږ په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه. داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند ته چې موږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح بې جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهاء کرام په نسبت باندې په تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې څلورو کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلی او نور په کور کې وکړلی نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې ای روجای فاسدیږي. نه، د تراوی چې د روجې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که یو سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې، نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي. ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. موږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روژو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی. ولې؟ ځکه د تراو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت، یعنی د رمضان المبارک د میاشتې سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره یې تعلق نشته. همدارنګه که چېرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، د هغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضې خلیجي دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې، یعنی په هر رکات کې یو ځل وویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو ده.